عمومي رئیس جاک دورسی وویل چې دا د ټویټر لپاره یو سخت ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
دولس نیمې بجې شوې، اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اته اویا وسلوال طالبان وژلي، دوه دیرش نور یې ټپیان کړي او درې نور یې اسیران کړي دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي په عملیاتو کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قولی اردو وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د پکتیا په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې چې په ځوابي ډزو کې دوی ته زیان واوښت. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان پرون له بنده خوشی کړل. د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي او په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کرونا وایرس له 71,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 ته ورسېده. پاکستاني چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې له بهرنیو هوایي شرکتونو سره کار کوي او د لمر او شمسي نظام په نوم د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې ګډ پروګرام وایي چې اخیستل شوي تصویرونه یې د فضا او د لمر او د شمسي نظام نوي تصویرونه یې اوس ټول خلک لیدلی شي.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. مخکې له دې چې 19 پروګرام یا 25 دقیقې بحث ته راشو، یو راپور راخلو او هغه دا چې د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تېرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. امید ظاهر ملاو د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د خصوصو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمیر بنسټونه او اشخاصو لخوا د افغان خصوصو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړې دي. کار د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایډن سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي، دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
د وای اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي، موږ هلته ځواکونه استو. خو لکه د پاکستان د ځینو برخو او نور هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي، ځواکونو د سوال لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګی د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کړوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
پامیس باندې طالبان سره اور باندې په هغه سبا کې له خپل ځان په خپل ځان باندې دی و کې هیڅ د افغان خلکو باندې کې نشي کار پرته له خپل افغان خلکو. په باندې خاطر په دغه مسایل چې باید مخکې لږه مې حایف په هو کړې اپرې کړې د باندې دغه مسایل حل فصل کې
د افغانستان د سولې کور مشرانی ګنې یاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د خوځو راتلونکو په اړه اندېښنه نه خي.
تلاشای کې په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې حسي چې شوي متاسفانه باید وایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې ماسنه دی راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه سرګندونه کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانې قماندان جنرال مکینزی ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکنزی دا هم ویلی چې طالبان تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسي. تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 9مې هغه تړون وروسته چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څوم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه تیره جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول وویشت ملکي کسان پکې ووژل شول او اووه دېرش نور ټپیان شول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت له وړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یوه پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یې موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالیزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تشریح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه شوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوالو مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بې ګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، موږ ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوې چاودنې شوي دي. نو د دو دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښه رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دینه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې د موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي وو، په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وای حد وټاکئ تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و، خپله په ایحت کې شامل کسان وو، د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات څه شي؟ او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې، ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې اووه تنه په شهادت رسېدلي دي. په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او اووه دېرش تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم همدا ده چې د جنګ ښکېل غاړي د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا وروستۍ څو اونۍ سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې، او هغه تحقیقات چې موږ کړی دي یا موږ ټیم تر سره کړی دي. دواړه غاړي مسلحت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو آنونه لګېدلي دي، چې یو یې د منډي یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو آوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي. ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره، بل آوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي، بالاخره زموږ معلومات دا شي. اوس هم احاط راغلی دی چې د دې فایل به وروسته د دوی د تحقیق فایل به وروسته ثابته شي، خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه اوانونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې دپړه اچوي، یو وایي چې اوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې اوانونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلوردو 2 ملیوات اوس دا نه ده معلومه چې دا اوانونه دي که تغندی دي یا کوم بل منفجره توکي دي. خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه مرتل او د سهار له 3 بجو پورې ځای ځای اوانونه مرتل، چې کچیرې اول اوان په میله بازار کې مرتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه فاجعه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شول.
ډېره مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینونکي دي او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستیو کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات د سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل، دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دومره ملکي تلفات ته دومره خبر نه دي سب سوی چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعیا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې و پیښه نه ده سب سوی چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. اوس اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې ده. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده، اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي، یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتېږي. پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټوي، هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي، ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراعت کړي. او که چیرې مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نښه نشانې کشي دي یا هلته یو څوک ودرېږي چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي یا خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وړوند دی
شي نه ویني.
ځکه چې کزه هغه پلاتون ته ولارتم او بخښي چې تاسو ورته کې وختم دا پلاتون ول دومره وخت نسی سنگین ک لری دی خو دواړه غاړې پلاتون ته چمتو وي. طالبانو هم د پلاتون اجازه ورکړه او حکومت هم ورکړه، مګر بیا هم د پلاتون د دوی وس دوی او تی درې او تی وزول
ډیر بعده پیښه د سنگین و. یو شی مور ډیر مایوس کړلو، تاسو ول دل په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان مرسول زیو ښه مثال د کابل بانک ته در کوم، ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله، ولې د خواشینۍ یو پیغام یې نشر نه کړ؟ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړې وه طالبانو به کړې وه، ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي، کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کېږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینوونکې، چې د سنگین پیښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د استعلامیه ورکول کیږي په ناخبری کې، کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبان توانی ارګم ورکوي، بیرته طالبان اعلامیه ورکوي او بیا غشتنه کیږي چې راسي صحیح ده. د ټلنیوز خبریال نور خبریالان ورغلی وو، موضوع وڅېړ سول چې اوانونه وو، او په دې کې انما یو عادي ورګان نه دی چې هغه خبر نشری او پر چا باندې ویدا کی. دا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلق مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کوکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړی دی چې امکان لري اردو په دې کې لاس ولري که هدف مو نور شي؟
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي، او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې هیئت هم ټاکلی دی تر څو چې په لوړه سطحه هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا د خوا څخه سوی دی، یا د وسلوال مخالفینو له خوا څخه سوی که د حکومت له خوا څخه، او دا هم هدایت مرکزی حکومت له خوا څخه سوی. هغه کسان چې په دې کې پر وګڼل سي او یا هم خاصتاً د چا د کار کړی وي، نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي، نو بنان په دې باندې کار کېږي او واقعي بې طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول، د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د وډو له خوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو له خوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلومات په اساس باندې، او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب واړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې دا رتوي وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کومانداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کړو دا ټول شریکېږي کوردینه کېږي وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بینان د دې ټولو معلومات د مدې نظر په اساس باندې د داو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، وایي هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډیره مهمه ده چې دواړه غاړي د جنگ شکیل غاړي باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو پر رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي، مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا پستله د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغوی څخه سو استفاده ونه سي او د جنګ د یو الې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوقو دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد شوي دي دغه شیان چې تاسو وویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد شوي دي شیان؟
متاسفانه دا نه دي رعایت شوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د وانونو، د ړندو وانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا کچیري د سپکې وسلې پیر کیږي، نو مقابل جهت تم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایي کړي، دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیقیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي، نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي. هغه بیا د یو شو حکومتداري دوام نه سي کولای، ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو، ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنګ کې استعمال شوي دي متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړه غاړې پر بل باندې ادعاوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سترګه نه دی کتلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د هیات موضوع ګورئ، تاسو وینئ چې حکومت هر کله هیات ټاکلی غایت فایل د ولس سره نه دی شریک سوی، که شریک سوی تاسو شاهدان یاست په کوم فایل تاسو سره شریک سوی. هر موضوع چې پیښ سوی، کدریږي، کدریږي، دغلاوي، کدغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ورکړي، هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دی او وایي چې دا هیڅ فایده نه کوي، کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو موږ ته وخت راکړي خبریالان به بوزو. تقریبا یو ونی کې دا فایل موږ ټول د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی دی. بیا دې که چې ته حکومت ژمن دی چې باید دا شی ثابت شي، پل خو درېدلی د حکومت دروازې ته دی چې غلې دا غلاسه دی د خلاصون لپاره دی. عام ولس، عام وګړي راوادې کمیټه دی وکړه، طالبان دې مسولیت واخلي په غاړه باندې، حکومت یې واخلي ور دې ساحې ته کلي اردو ته. دغه لیوا چې د دې لیوا لاندې کورونه دي، په هغه ورځ موږ د دغه کورو سه باید پوښتنه وکړو چې دغه ځای فیر وسو کونس ټک وي معلومیږي داسې دا فایل معلومیږي.
د کل اردو قمندان خو موږ نه دی کړی.
زه وایم چې ته راسې نو فایل داسې کیږي چې موږ ته ساحې ته ولاړ شو او زموږ ته د ژوند ضمانت، د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم دا خلک. نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې کولی، متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ولس سره شریک سوی، هر څه پیښ سوی دی، هغه خپل پر پټ سوی ده.
مخکې پوښتنه ما دا و چې څوک ډیر مقصر دی د ملکي تلفاتو په برخه کې، څوک ډیر پام کوي؟
دواړه دي، موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر دي، که دواړه د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي، دواړو تل د ملکي وګړو وژلي دي، او چا په مینو کې وژلي، چا په بمبار کې، چا په توفو کې، او چا په جګړه کې. نو دواړه په دې کې شکیل دي، په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وژنو کې شکیل دي، او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه اصول مراد کړي دي. زه وایم چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي، کله نه کورو ته باید خبر ورکړي. وجې داسې وخت راغلی دی چې خلک په کورو کې بده، دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي، جګړه شروع شوی، خلکو سره کورون کډ، یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي، هغه د کالی او شانې پاتې شوي. نو په دغه شالات کې خلک غواړي چې خپل سر خوندي کړي. زه وایم چې باید د جګړې اصول ته پاملرنه وکړي. بل څلوېښت کلنې جګړې د هیڅ سبب افغانستان ځپلی دی، د خدای په لحاظ موږ ورته وایي، د قرآن په لحاظ، د دې ملت په لحاظ چې نور سوله وکړي،
دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو، دواړه افغانان یو. نه اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو، نه ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږو چې موږ جهاد رواکو. دواړه زموږ وروڼه دي. طالب یو ورور یې په طالب کې دی، یو ورور یې په اردو کې دی. نو دا خو هېڅ په هېڅ صورت موږ دې ته دغه نسو ورکولی چې یو به مسلمان یو به کافر، دواړه د یو پلار زامن دي. نو زموږ هیله دا ده، ژغ مو دا دی چې سوله موږ ته لومړیتوب لري، او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي، طالبان هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي، نور پر امتیازاتو باندې جګړه ونه کړي، د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي، سوله وکړي.
ځواکمن صاحب ډېره مننه. د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکی ملزی، د حل لار څه شته که دا بحث جب مندي کوم، د حل لار څه ده، څه پیشنهادوي تاسو د دې لپاره چې ملکي مرګ ژوبل مخه ونیسي؟
د حل لار ته د محترم دایي صاحب چې دواړه غاړې کچیرې د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي، کچیرې د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي، باید خپل هغه افراد چې د دوی هره هڅه د ملکي مرګ ژوبلې باعث ګرځي، هغه باید سخت مجازات کړي. د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي، کوم نظامي عملیاتو کې دغسې یو ستونزه پیښیږي، ملکي مرګ ژوبلو پیښیږي، د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي، باید سخت مجازات شي. او هر احد چې د داسې پیښو لپاره ټاکل کیږي، هغه باید منصفانه بېطرفه وي، تر څو وکولی شي چې موضوع په ولسي حرکت باندې وڅېړي، تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوي باندې امین شي، او بالاخره په راتلونکي کې د دغه ستونزو مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د نړیوالو بشردوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي، ړانده ماینونه، ړانده وانونه، بالاخره دغه ملکی مرګ ژوبله چې رامنځته کړې ده. او دواړه غاړې، د جنګ ښکېل غاړې، باید د نړیوالو بشردوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر ځواک، تاسو په خیر کې څه اضافه کوئ؟
بیا هم په ورسه کې موږ ته یادونه کوو چې افغان حکومت نړیوال قوانین ته ژمن دی، او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په هغه سیمو کې چې یا د دشمن تاروکات وي، او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسؤلیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات دغه سیمو څخه ورک کړي، او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي، او بالاخره ولس ته پوره زمینه ده. د مسایل
له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکړم، هغه دا ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شېبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنګین د ملکي مرګ ژوبلو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې و. خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډېره مننه، او په عینال کې د هلمند د بشر حقونو د خپلواک د پر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک، له تاسو ټولو مننه کوم.
پنځوش دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
چې د حسن شور ما شورې ما شر چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکاز کتے کردم مجمر حسن پکاز کتے کردم مجمر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جگرو سو تہا سنم پیات میں جگرو سو چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکاله کته کور د مجمرو سو چې دا سن شور ما شور یې ما شرم.